السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري نن د دوشنبه ورځ ده د غوي ساور یو دیرشمه د میاشتې چلمه په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیس پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت فایل په خبرونو کوو د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې څرخی الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیواند ویلي د دغې نسکوره سوې الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکوره سوې الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په دوه کیلومتري کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو ژوندي پاتې وي هیلې په مړاوي کېدو دي. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یو پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزه اتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې ووشت کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات سوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وختي وي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یک شنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژورتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. تبدسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1650 ته رسیږي چې هلته د افراطیت په وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې یې له واشنګټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. بیا هم د خبرونې ته شراغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې څرخې الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیواند ویلي د دغه نسکوره سوې الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکوره سوې الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په 2 کیلومتری کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو ژوندي پاتې وي هیلې په مړاوي کېدو دي. تسنیم خبری اژانس د پیښې د ساحې درې بودی ویډیو هم خبره کړې چې ښکاري الوتکه پر یو غره سقوط سوې ده. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان هم د ابراهیم رئیسی د الوتکې د موندل کېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. تسنیم خبری اژانس د ژغورونکو د هڅو تازه ویډیو خبره کړې چې بیا هم ښکاري د پیښې پر ساحه لړه یا غبار خپور سوی دی. د ایران یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه هیلې کمې دي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او په الوتکې کې نور حاضر کسان دي ژوندي وي. دغه څرخې الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د ایرانی رسنیو په وینا د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم لیوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوه. د نسکوره سوې الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تري تم سویو د موندنې عملیات روان وو. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل له اسمت څاروان نه.
په داسال کې چې د افغانستان د شمال شمال ختیځ او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویچاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي. په دایکونډي ولایت کې هم د سیلونو لقبل د مالیزیانو خبرونه خبره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکونډي لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنی شاوخوا 200 کورونا او کرنیزم ځکه د اوبو سرچینې او سړکونه ویچاړ کړی دي. په دایکونډي کې د انساني مرشوب له راپور نه ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو لقبل د بلوشمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د بلوشمیر اویا تر رسیدلې، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبې په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانیدلې چې په څرخکه کې بار بشری مرستې بل چراغ ولسوالي ته چې سیلونو ډیره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي، ځکه هوا لږ خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه شو سم د لاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د زیانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پانا لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په یوشتمه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم ترونو لاندې شپې سبا کوي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وه ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومه بده پایلې لري؟
موږ خپل ستر ګولې د لیدي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دی. دې ته سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سل کې هم د طالبان راتګ او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځیدلی چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو ګان شمیر کسان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خزو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وځ کړل. ل بلې خو د کورنۍ او نارینه هم اوسګار شول. د مسلې یو ځل بیا د تلار هوا راکړه چې ورین جونې وادشي او لوړ والوار ور باندې وښتل شي. د کندهار اوسینکو منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل آیت د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مولا خو پای کې دون نه ورکه وشه. د طالبان راغلي خلک اته دې ته مجبور سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږه وټه وشپنجر خلق تور کی. مثال شاباز باز لوړ بانګو کې هغه چې راوایخ پیسي هغه بلفته نیبلار سي ماشونه قطس ول خلق در په درس ول بیچارهګان سول دا واضح خبره د سل بسل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلق تور کی. خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي دا صاحب مرزي ور پیدا سي د زړه مرزي ور پیدا سي سراواخه بشاره دار په درسې ژوند د دې ته باور بس
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلې د مړینې خبرې واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړې و او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجنونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات په عواقب درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولای شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدي چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظ ویلی شم چې د رواني لحاظ ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګ د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه چې دا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کېږي تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جرې خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسئلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي او همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خوا کې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولیدی کوژده کړی وي، د یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پختنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبيزي چلند و نه شي، وخت ورته ورکړل سي ترسو غوي هم غد خپل حقونه چې دی لغو خبر خمن سي او دی یو انسان په سترګ ورته وکتل شي.
نرګس وای چې وړین جونې چې وديږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم په سترګ ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نور مهمه پریکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نور کېول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه یا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه، دومره سوال اوس کښې نه کېږي. که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله پکې کړکېش
به منځ ته نه راځي. حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانو حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل یې کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل یې دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل د یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډېری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسې په ډېره کچه ولور اخلي، په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېدي نو اړ کېږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، هوالته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشومه ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته مه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې هم لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. دغه سی او کار په افغانستان کې دینجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چند او جخلی د سلسله جریان لري او دا رقم ته باندې تربیه کیږي
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلې دینجونو پر مخ خواندي د خزو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د لامل شوی چې یو ځل بیا وړین جنې ور کول شي او واده شي
دا سل په سل کې هم د طالبان راتک او د خزو په اقتصاد باندې بعد هغه ته د دې باعث یا سبب ګرځیدل چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅول ته اړ شي او د مجبوریت په سل خلک او خپل اولادونه خرڅي سو وخت مخکې ما یو ویډیو کتل سم صفای او سره خپل وړا نور وصل یو اجلی په خپل جب اقرار کول ای دی وای ما من پلان خرڅي په 1000 روپۍ هاو انجلی و نکلنه تکلنه نو تاسو په ګورو کې دی ما شو به څه احساس چې وځي وای چې ما پلان ما خرڅي ای دی لپاره چې کور کې وړنه ست خدا 1000 روپۍ خو دی په یو میاشت کې به خلاص کې په دوه میاشتو کې هغه نور څه دی بل ام د سينو به اعتراض نو تاسو په ګورو کې که مور ماشوم زیږي هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دا رقم ته خرڅيږي نو په هغه کورنۍ کې دغه مور سره څه توقع لري باندې په فکر پجایي دغه کوم څه ته به زړه خوشاله وي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول فهمي یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکي خاصه اوکراینو
bale کرو د دوه
بعد اقتصاد د خزو ما د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده
کرو کو دې ته کله چې یو ورکه انجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کوم مشکلات سره دا مخ کېدلې سي
اته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشوم ده له دې وړې ماشوم نه سړی هغه تقاضا نه سي کولای چې یو ناوي نه سي یو پوره انسان نه سړی کولای شي دا خپل ماشوم یې یالته نو ټول په ولګېګاو دا خپل لوادي ستونزې سره پیغي عمر کې یو ماشوم له کورنۍ نه لري اوسېدای نه سي بیا چې لري اوسېږي دی هغه نه توجه دی او مال په ګر دې جنس پوسټر ګور تا کتل چې ته په مونږه خرڅه کړې یا ګوې ته مونږه د ټول کار به پتاي ته به د کور بار وردارې نو دا غشان ټول دې پایس کې چې د انجلۍ هغه ټول روحیه وجل کیږي ماشوم ته به نه خستل کیږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کیږي هغه لا به دې پیږي نه چې واده چې دا چې ماشوم په سیو زیږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړي
وس وال ورونم پورته سوی حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر ډیر شلکو پورې رسیدلی په دې باندې خبر راته وکړي چې امدغه په خزو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کار راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم امغه په خاني موضوع ته ورګرځول کې دینجونو په کمسن کې ودول دی والور بیا خسته کېدل څومره لامل د طالبانو د ورستنی کړنې له خزو سره دی
سل په سل کې دا کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پښتنه دغه باید دوی او کاسه میشه دوی له ادرس وګغیږي او دوی په خپل څه تعریف ورکړي یا څه دغه ورتلري او دفاعي ورتلري څه نه لري او دوی په خپل همدغه سي دویمه خزه په لاس لکه کوي درېمه په دشو کوي تر څلوېختو يم دوی رسي او هغه که خلک سي ځوانان دي مجبوریت لري دغه لپاره هر څه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي حالت شل کا لاس کله کار کوي ته پور پورا کوي هغه د خزه والوان پورا کوي موږ تاسو ک اسلام د ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه و نو نکاح سره ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سہولت را منځ سي په دې کې هغه اصلي شایان چې اصلي شرایط دي یو نکاح لپاره یې خدل سوي دي هغه په نظر کې ونیول سي وای تر ټولو خو دا هغه د پیغه کې مصرف کم اوسي نو پیغه کې څو قرضدار نه سي په دې کې د انجلۍ ځوان ته باندې سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپل خزو ته کاش ورکړی درېمه خزه او کسلورمه خزه او نو تاسو په کرو کې په افغانستان کې او د خزو په وړاندې یو لوی فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوې نظام په افغانستان باندې حاکم شوې د خزو لپاره اصلا نه ځوانسته نه د خزو د حق لپاره کوم غا او چتاول نسته حتی هغه کورنۍ چې اوس نه اس توجه به ورته کوله هغه باندې مو څه نسته او ډیر خلک مجبور شوی دی دا پیغله لور کلمانه څوک تخته یی کده څوک وی سی خو نه درسته نه کار کوي سی نه ټول په اقتصاد باندې بل غیز سبب دی دی د خلک خپل نوران خرڅی او د دود ګرځیدلای او د ار چاپلور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه ته لا دی او ورکه شي د پلان کی نورې په شل لا کار ورکه بل کس به مرسته کوي چې د مالور څه ترې کار نه ده هغه 15 لک روپۍ باندې ورکه په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د دې مخنیوي باید کوي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو د کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. عامه پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو، انجینیر ولرو، معلم ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبین نسوی و. خو دغه نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لوی ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري. حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس چې دوی بریا ته ورسولو، نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصري، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د هغه غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوسته همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دو لاسو باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي، او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي، او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بېځایه خبره ده، او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې، د موږ په څنګ کې باید د موږ نه ګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي، افغانان ونه درېږي، نارینه مو ونه درېږي، نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ موږ د دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې. دغه کال ته د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو، او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني چې همدغه د موږ غوښتنې دي، موږ او تاسو پرې توافق ونه کړو، نو کوم خارجی راځي موږ کښېنئ؟ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلی نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان راشي موږ ته یو څه جوړ کړي. دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بېځایه تن نه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې هم ده، موږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني،
ترڅو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق وکړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422211400. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم زادی رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټول ته نیک لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه د سوې نه یو پل جوړ شوی دی. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تیرې دوه تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی دی، نه یو مکتب جوړ شوی دی، نه تر اوسه پورې یو موسسه کوم فعالیت کړی دی. صرف مرستې راځي خو هغه په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک یو پلچک یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او د موږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ د مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې د موږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمن کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړې دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوی، یعنی د یوازې د شهیدانو غم خړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومه کونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونو ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي، دوی غي سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او د اوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد لرن افغانستان کوونی زمو سه پمرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په ساړه او ګرمو اوبو کې د بوري او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتمن کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه په لاس درکړل، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شیل ډیر شان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
Thank you.
کې د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکې راتوي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې څه شی لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي. سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دانه دي چې اور رچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي. په بلن حالت کې که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلق اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبو رچي نو دا چیش دي؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ تیزاب تر واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وه چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسام په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعت په څلور ساعت په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
د مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.